پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو پرونه خپرونه کې به واورئ چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د څه باندې 2000 محلونو خیالي رایې ډیټابیس یا معلوماتو ته شاملې شوي دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه دې په عراق کې وشي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د ناتو مومن شوای ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو د خبره یقیني کړي چې اسلامي دولت ډلې یادایش بیا هیڅ کله په افغانستان کې ځاله ونه کړي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالیو کې د طالبانو یو اړون زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی او د پاکستان په جنوبي صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو او تندرونو د غورځېدو په ترڅ کې لږ تر لږه 20 کسان وشل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د ناتو عمومي منشیوایي ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روس یې څو دا خبره باوري کړي چې د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځالن نه کوي. یان ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد اطلاف کې د شاملو دیرش هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنګټن کې په یوه غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو په څنګ کې ولاړ وویل ناټو او متحده ایالاتو موافقه کړې چې د دوستو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو هڅو ته به دوام ورکوي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پیاوړي شي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته یې کړه چې دا ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې لماتې وروسته په افغانستان کې ځای موندلی و بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار ولایت چین ولسوالۍ او شمیر نورې سیمې د داعش ډلې د وسلوالو ځالې ګڼل کېدې، خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د یکشنبې په ورځ وویل چې داعش ډلې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ننګرهار د سپین غره په لمنو کې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه لري. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي تېره شپه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې څوک نه و، نو ځکه څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي، خو مخکې هغه کسان چې دوی نیول یا به یې ځورول له همدې زندانه به یې کار اخیست. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان په جنوبی صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو او تندرونو غورځېدو لږ تر لږه 20 کسان وژلې. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت د تر دښتې ته یې ژغورون کې ډلې استولې. د غنی په وینا لسګونه کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د هغه ټپونو له کبله یې درملنه شوې ده چې د تیرې شپې په بارانونو او تندرونو کې وراوښتې دي. دا امکان شته دی چې د مرګ ژوبلې شمېره له دې زیاته شي، ځکه چې ځینې کلي لرې پراته دي او لا هم د ژغورنې ډلې نه دي وررسېدلې. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال دې په عراق کې محاکمه شي. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شوو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. دا پامپیو په خبره له دې سره به داعش ډله ونشي کړی په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف ته سباندې ډیر شخړو هیوادونو یوې غونډې ته ویل د ائتلاف غړي باید د داعش د ډلې په زرګونو تروریستي جنګیالي چې په توقیف کې دي بیرته تسلیم کړي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه وښوده چې تېره میاشتې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، برتانیا، نور اروپایي او د منځنۍ اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو او هلته له محاکمې سره لیوالتیا نه لري. دا ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګول او د تیلو بیه د پام وړ زیاته کړه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو لکبل د ایران اقتصاد په سپل کې دوه دی. د ایران د نفتی تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن وویل د دې سهمیه لمخې د هر شخصي موټر خاوند د 18 لیټر تیل رانیولای شي. د دې ادارې په خبره د هر لیټر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد څه باندې 1500 لیټر او د هر لیټر تیلو بیه به 12.5 سنټ وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډۍ له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه هم ایران د انرژي پراخې زیرمې لري، خو د تیلو د چڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نشي کولی په ملي سطحه د خلکو د اړتیا وړ تیل برابر کړي. دا جرمونو نړیوالې محکمې ICC وایي ویلي چې د میانمار یا پخوانی برما د پوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو لوله کډیر ضرورت وګړي له 2010 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پرې حدود تاړ شوي او بنگلاديش ته کړه شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د ICC قاضیانو هم داراز ته د محکمې لوی څارنوالي ته پراخ صلاحیتونه ورکړي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکي کې د پیښېدو احتمال شته.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د نږدې 2000 محلونو خیالي رای هم د انتخاباتو د کمیسیون په ډیټابیس کې حساب شوي دي. په دې اړه به هڅه وکړو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو. په نورو مسایلو کې د لشکرګاه د برېښنا ریاست له هغو خلکو چې د دې ادارې دروازې بندې کړي دي غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي څو خپلې چارې پر مخ بوځي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه وړلای، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بيخي ودرېږي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحده ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی دی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه د پیراق کې وشي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې په انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای حساب شوی دی. د دې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې محلونو هیڅ ډول معلومات نشته، خو کمیسیون د موجودیت ادعا کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنی ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره پرې اختلافات روان دي. د دغې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی وویل چې کمیسیون باید خیالي محلونو درایو په تړاو وضاحت ورکړي.
2400 محلی است که ادعا میشه وجود داره، اما هیچ کسی از وجود از اینا تا چند روز پیش اطلاع نداشت. مشکل اساسی این محلات خیالی است که هیچ نوع معلومات بایومتریکی اشخاص که جز شرایط اساسی قانون و طرز العمل و لوایح است در مورد این 2400 چند محل وجود ندارد.
خیلی ساده تی نور موارد چې د خبرات کمیسیون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لاملونه او بلل د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه د رایو اضافه کول د 5000 هغو رایو موجودیت چې معلوماتي تکراری دي د رایو ورکولو د ځای نه خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول او بل دا چې د لادرکه شویو بایومتریک دستګاو په تړاو څرنوالۍ ته هیڅوک نه دی ورپېژندل شوی. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسیون او نړیوالې اړوند ټولنې یا بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. تېره شپه یعنی د پنجشنبې په شپه هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د اعتراضونو لپاره یې د انتخاباتو کمیسیون ته دوی سره ناسته درلوده او دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240 هغو رایو په تړاو چې دوی پرې اعتراض درلود وضاحت ورکړ. د ښاغلي سعادتي د خبرو او څرګندونو په تړاو مو غوښتل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو تر دې دمه له دغه کمیسیون نه څوک خبرو ته حاضر شوي نه دي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. فیروزه قدرمن اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې د ثبات او همپالنې د ټیم د دې ادعا په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو، خو تر اوسه پورې له پرله پسې هڅو سره سره نه یو توانېدلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاندویانو سره زموږ اړیکه ټینګه شي، خو هڅه کوو چې په همدې خپرونه کې د دوی نظر را واخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند ولایت د برېښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نشي پر 1600 کورنیو به برېښنا بنده شي. نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه اوسیدونکو د برېښنا د ریاست دروازه بنده کړې ده او د برق د لوړې تعرفې د ښکته کېدو غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي چې د ریاست مخې ته یې خیمه وهلې د برېښنا د ریاست مامورین کار ته نه پرېږدي. دا چې په خیمه کې ناست کسان څه وایي او د برېښنا د ریاست چارواکي څه وایي، جزئیات یې د الیاس دایي په راپور کې واورئ.
په لشکرګاه کې د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېیمه اونۍ پوره کېږي، خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته سوې لانجه لا هم نه ده هواره سوې. د هلمند د برېښنا رئیس وحیدالله علیزی وایي که تر څو نورو ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې سي پر لشکرګاه برېښنا بندېږي. ښاغلی علیزی چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی اداري کارونه بند دي، یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي چې دا کار د برېښنا د خدمتونو مخه ډب کولی سي.
روغنیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه وسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولېږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته وسي، موږ د راوباسو. ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، موټران مو خراب دي چې موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، اداري اصول مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بیخي ودرېږي.
د برېښنا رئیس وویل په نږدې ورځو کې د دوی لوړ پوړی احاط لشکرګاه ته راځي چې د موټرزونو سره روانه لانجه حل او د برېښنا دپاره مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګاه د برېښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنټه دی چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برېښنا دوه امریکایي سنټه ګرانه ده. مترزان وای تر غوچې د کجکی د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کم سوي نه وي، اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزانه نسی. موږ دا خیمه ته دوام ورکو او زموږ د ډیزلي برخي او وارداتي برق باید فرق وسی. باور وکړه سل ډیر ځلمونه زموږ سره روان دي، ستر ځلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کیږي. نو دا خیمه به او دا کنټینر به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو چې زموږ ته یو مثبت جواب رانه کړي.
ویل کیږي د هغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجکي هر کیلو واټ برېښنا په 6% منل سوی دی چې دامګړی د برېښنا د تولید د دوهم فابریکه او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. دا قرارداد د جمهوري ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ سوی دی. اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړې په خاطر د برېښنا قیمت راکښته کوي، اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنی د هر کیلو واټ 6 امریکایي سنټ ور برابر کړي. مودې لري د ازادۍ رادیو هلمند.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ ناوې کلي ته له 5 کلونو وروسته د سلګونو بې کوره شویو کورنیو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې. دغه کلی 5 کاله مخکې د پاکستاني پوځونو د توپچی حملو او هلته د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله خالی شوي وو. ټول کورونه ړنګ وو، ځمکې شاړې وې او باغونه هم وچ شوي. د ازادۍ راډیو خبریال روحله انوري دې کلي ته تللی او دا راپور یې برابر کړی.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوې کلی چې د ډیورن له فرضي کرخې سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډیری کورونه او جوماتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودو ته اړ شوي وې. دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي رادیو ته وویل:
زما نوم حاجي محمد عظیم دی. یو کور نه کړی او بس زما کور مثلا خالی که زه بل کور له لوښي تړاو مثلا دغه سون یو سخت یو یا مثلا مال 2000 کرایه راکه، مال 5000 کرایه راکه. پاغې زما غریب خلکو وسم نه کېده، دسې کور به مګوت چې پاغې به یو چار پنځ وخت نه تیراو، مثلا زموږ مجبوري وه.
نوم یې افضل خان. منګ وروره د جنگ جګړو نه تلی او اوس بیرته واپسی کې د خپلو کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي. اوس دلته پوستې مځې په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی. موږ په دې راضي یو.
دلته به چې پخوا په کومو ځمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به یې د انسان زړه خوشحاله کېده، نن هغه سپیرې پرتې دي او ونې بوټي اکثره وچ شوي دي. په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل: ناوپاسته هم د ناوې پر کلي لاره تللې ده. هلته پراته پولیسي د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول، خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره، زموږ تبادله د پرسونل دپاره، زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره دلته نواپاس درې د امنیت په خاطر باندې توظیف شوي دي، په اسانۍ سره کولی شو. په ډېر کم وخت کې کولی شو چې خپل پرسونل ته کومک اکمالات او تبادله د پرسونل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو، د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنېدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل: حکومت مو د مشکلاتو حل کولو دپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ، څو بیا د خپلو کورونو پریښودو ته اړ نشئ.
هرې کورنۍ ته یوه خیمه، 50 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو غوړي او 2 بوجۍ غنم، 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنه کی او دوی له امنیتي ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایت کی. د غروب سرونو کې زمونږ سرحدي پوستي وجود لري او د دوی امنیت کاملا تضمین دی.
شاوخوا لشپکس و کورنۍ څخه یو څل ویختې خپل کورونو ته ستنې شوې او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستاني توغندیو له ویرې بې کوره شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته دیمه واغو
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش ډلې د زرګونه سخت دریځو جنګیالیو د محاکمه کېدو په اړه د فرانسې وړاندیز غیر مسؤلانه وباله. دا هغه کسان دي چې په سوریه کې نیول شوي او اوس په توقیف کې دي. فرانسه دا وړاندیز په داسې حال کې کوي چې امریکا او اروپایي متحدان یې پر دې لانجه لري چې له دغو سخت دریځو سره څه وکړي. اسمت څاروان په دې اړه د تفصیل لپاره په استودیو کې را سره دی. څاروان صاحب سلام. اول دا چې د فرانسې د وړاندیز او د امریکا د مخالفت جزئیات لطفاً راته تشریح کړئ.
ډېر مننه تکل صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي د اسلامي دولت یا داعش په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال دي په عراق کې محاکمه شي. د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې د امریکا په مشرۍ د دیرشو هیوادونو ائتلاف په واشنگټن کې په یو غونډه کې ګډون وکړ. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل منځ کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شویو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنگیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي، یعنی بیرته وروغواړي خپل هیوادونو ته او قانوني چلند ورسره وکوي. د پسغرد ویلي چې د داعش غړي دي بیرته همغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي او عملته دي بیرته په خپل یعنی خپل هیوادونو کې محاکمه شي.
Coalition members must take back the thousands of foreign terrorist fighters in custody and oppose it.
But دا مایک پامپیو څرګندونه دي چې پرونی په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف د څه باندې ډیر شوخرو هیوادونو د استازو په حضور کې وکړي. د وویل د ائتلاف غړي باید د داعش ډلې په زرګونو تروریستي جنگ یالي چې توقیف کړي دي بیرته تسلیم شي، له هغوی سره دي د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي.
بله، نو څاروان صاحب، پامپیو ولې اروپایي هیوادونو دا غوښتنه لري چې راشي او خپل د سخت دریځ غړي دي تسلیم شي؟
تکل صاحب، امریکا اندیښنه لري چې که هر هیواد خپل اتباع چې د داعش غړي توب لري توقیف نکړي نو دا کسان به بیا په تهدید بدل شي. تاسو ته معلومه ده چې کله چې په عراق او سوریه کې دا جګړې روانې وي او داعش ډېرې پراخې سیمې ونیولې د دغو دوو هیوادونو، نو دا اتباع اکثره له اروپا او له مختلفو هیوادونو راغلی ول، دا وطلب جنگیالی ول، دغه دو هیوادونو ته راغلی ول او جنگ یې کاوه. په دوی په منځ کې په زرګونو اروپایان خصوصا فرانسویان او د نورو هیوادونو د برتانیا او د نورو هیوادونو اتباع دي. نو د امریکا غوښتنه ده چې دغه هیوادونو د خلک بیرته وروغواړي په خپلو هیوادونو کې د محاکمه کړي. لیکن اروپایانو اندیښنه اصلا دا ده چې دوی وایي چې که دا کسان محاکمه کوي لیوي خو په اروپایي هیوادونو کې خو محاکمه داسې اسانه هم نشي کېدی، باید کافي اسناد او شواهد او مدارک وي چې د دې ټولولم ډېر اسانه کار نه دی. او له بلې خوا دوی تشویش داده چې که دا کسان په خپلو هیوادونو کې محاکمه کوي داعش هم یو خطرناکه ډله ده، دوی به په دغو هیوادونو کې په یو جدي تهدید بدل شي، په دغو هیوادونو کې به حمله وکړي، دوی له حملو هم سخته اندېښنه لري. او امریکا بیا له بلې خوا دا اندېښنه لري چې که دا کسان محاکمه نشي په خپل هیوادونو کې او په عراق کې چې او په سوریه کې چې وس وضعیت خراب ده او ترکیه حمله کړې دي او دا کسان خوشی شي بیرته به دا کسان په یو تهدید بدل شي او له لاسه وتلې سیمې به بیرته ترلاسه کړي. امریکا وایي چې د دغو سیمو د تصفیه کولو لپاره ډېرې خواري کښلې دي او ډېر زحمتونه ایستلې دي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه ښیي چې تېره میاشت یې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، برېټانیا او نور اروپایي او د منځنۍ اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یوو لودریان ویلي د دوه حکومت د زینو مشخصو جنگیالیو د توقیف پلوی دی، خو د په وینا اکثریت زندانی شوی کسان عراقیان یا هم سوریایان دي.
ملي او څاروان صاحب، په ځانګړي ډول فرانسه ولې نه غواړي چې د داعش غړي هغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي؟
تکل سیب دیش موضوع ته مخکم اشاره وکړه چې دوی د محاکمې اندیشنه لري چې د محاکمې لپاره اسناد نه لري او بل د تهدید. خو یو بل موضوع چې ما یادونه کړه هغه دا ده چې دوی په عین حال کې لدی هم تشویش لري چې کدا کسان په خپلو هیوادونو کې محاکمه کوي عامه افکار به وپاري شي د دولتونو په ضد. د عامه افکارو مسله هم په اروپا کې ډېر زیات مهمه ده، خصوصا په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي وي او هلته د رایه خبرې کوي، انتخابات کوي، نو هلته دې شي ته دولتونه ډېر پاملرنه کوي. دا به هم وایم چې شاوخوا 10,000 داعشیان یا د اسلامي دولت د سختریزي ډلې غړي د سوریې په شمال ختیځ کې بندیان دي. شمېر هم کم نه دی، نو طبعاً چې
هغه اندېښنې هم تقریبا پر ځای دي چې دا هیوادونه د اروپایي هیوادونو په زندانونو کې وي، حتی لږ ځای هم کولای شي چې تخریبي فعالیتونه ترسره
وکړي.
مننه اسمت څاروان. قدرمن اوریدونکو، د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ د داعش ډلې د نیول شویو غړو د محاکمې پر سر د لانجې له وروستي حال نه خبر شوی. د هغه کسان دي چې په عراق او سوریه کې د امریکا د متحدو ایالاتو او د امریکا د متحدانو په عملیاتو کې نیول شوي دي، او شمېر هم زرګونه کسانو ته رسیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د محل د خوست ولایت په ونوي خوندزیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي. د دې ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وای په دې ښوونیز کال کې د څارندوی ټیمونو د ښو فعالیتونو له کبله په ښوونځیو کې نظم ډسپلین ښه شوی او د زده کوونکو حاضري هم ښه شوې ده. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وای په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د څارندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري، کړو وړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنجشنبه په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل د څارندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د څارندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د زده کوونکو د وخت ځای کېدو مخه نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي، او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس ښاري څارندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د څارندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې څارندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د خاري لیسو دوه زده کوونکي او د څارندوی د ټیم غړي وایي
د لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمينه د درس ورته برابره شي، او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې پولیس کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د څارندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د څارندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرې چې تاسو سره خبرې کوو په ونوي ښوونځیو کې څارندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنی موږ هڅه وکړه چې په 1999 کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته څارندویان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخ ته رانشي.
په خوست کې دا مهال تر د نیم ملک ډیر ماشومان، تنکي ظلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي، او تدریسي چارې د خواوشو 8,000 ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
قدر مناوریدونکو او سم پتلو تلو کې ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادي رادیو ته استولې دي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي د انتخاباتو کارکونکو د خپل اعلاناتو کې منل او نه منلې د دوی مسؤلیت نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او زموږ انتظار ته د پای ټکی کیږدي. او عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه لیکي انشاءالله زما په نظر سل په سلو کې دا امید شته چې د طالبانو دا مهم کسان انس حقانی او نور چې آزاد شي نو سوله به افغانستان ته داسې راشي چې افغانان به فکر هم نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. خو له هغه مخکې اجمل اند په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا ناټو مومن شوی ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبره یقیني کړي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. جنرال ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد اختلاف کې د شاملو ډیر هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنگټن کې په یو غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په څنګ کې ولاړ وویل ناټو او متحدانو یې موافقه کړې چې د دوستو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی. د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خو کېنی تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې په زندان او کلینیک کې څوک نه و خو مخکې طالبانو د زندان او کلینیک د بندیانو د شکنجې لپاره کاراوه. دا پاکستان په جنوبی سارای سیمه کې تیر شپه د سختو وروختونو او تندرونو د پریوتو لکبل لکتر لګو وبش کسان وشل شوی. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلی چارواکو په سیمه کې بیړنې حالت اعلان کړو د سند ایالت تر دختې ته ژغورون کې ډلې استولې. نو مولوی ویرا سرګند کړی چې خایې د مړو شمیره پورته شي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګول او د تیلو بای د پام وړ زیات کړه. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو لکبل د ایران اقتصاد په ځپل کې دی. د ایران د نفتی تولیداتو د 20 ملي کمپنۍ نو ویل د سهمیه لمخې د هر شخصي موټر خاوند د میاشتې شپې ته لیتر تیل رانیولای شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسولانه او باله چې پکې ویل شوی په زرګونو توقیف شوی افراطي وسلوال دی په عراق کې محاکمه شي. واشنگټن او اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شوی افراطي وسلوالو سره څه وکړي.
زمو غاګلا ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو په لګي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو را بولم د ازادۍ راډیو د انتخاباتو د ځنګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق اوریدو ته زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځنګړي خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو په دوهم ځل د انتخاباتي محل ویش د نقص څرنګوالي ته ځانګړي کړی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د دغو انتخاباتو وروستي پایلې د اقرب په 15 منېټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي نو له همدې عمله یې له خلکو بخښنه وغوښتله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوی انتخاباتي محل ویش اعلان کړ چې له مخې ټاکل سوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 13 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د انتخابات خپلوا کمیسیون وای چې یو لړستونځي او د 2255 محلونو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو مزاحمت لامل دوی ونه توانیدل چې دغه محل ویش پلی کړي. دا چې نوی انتخاباتي محل ویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محل ویش به بشپړ سي په دې اړه مبحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون ویان علي افتخاري او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیر رسا ملمان دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. ملمنو ته خراغ لاس وایم. لومړی پښتنه له خري صاحب نه پیلو کدره ته وای چې د انتخاباتو دوهم محل ویش هم ناقص لامل پڅ کوي.
سلام بر شما و شنونده های محترم. البته این میتونه که عوامل مختلف و متفاوتی داشته باشه. ما اول اینکه یک سری مشکلات تکنیکی در جریان کار به وجود آمد، از انتقال مواد به سرور مرکزی گرفته تا مسائل شکستانده شدن دروازه عمومی ساختمانی که در دو اتاقش مواد حساس بود که از طرف یک از تکیتا متاسفانه برای دو سه روزی بستمان و از طرف دیگه پایین بودن سطح آگاهی ناظرین از مسائل تکنیکی در بسیاری از موارد از عوامل دیگه بود که
افتخاری صاحب دا خود لومړی نقص که دغه عوامل و دغه دورستی نقص پاره کرده و چه دغه لامل سکی و
در مورد دوم ما عینی مشکلات داشتیم. ما تقریبا دو سه روز چهار روز را ما منتظر اما مشکلات تکنیکی که شرکت قراردادی در ملوک داشت و باید امو جزئیات با کمیسیون شریک می ساخت تا کمیسیون بر مبنای از امو در واقع تصمیم می گرفت در مورد محلاتی که در او نگرانی وجود داشت که یا به با شماری باید می رفت یا به تفتیش. و از طرف دیگه تقریبا دو سه روز دیگر ما باز هم به خاطر ملاحظاتی که بعض تکتای مختلف در رأس ثبات همگرایی داشت باز هم ما تل ماندیم. اما رقمی که دیروز دوباره یک اعلامیه رهبری داشت به خاطر از اینکه ما به یک رای حل منطقی برسیم، اگرچند در چارچوکات قانونی و اصولی و طرز العمل و لوایح کمیسیون میتونه که کار خدامه بده و تکیتا نمیتونه پروسه را به شرکای انتخاباتی نمیتونه پروسه را متوقف بسازه. اما از او جایی که افغانستان در یک شرایط حساس قرار داره و ما خواستیم که یک بار دیگه در واقع انعطاف پذیری داشته باشیم و بشنویم که اینا دوستای ما چه ملاحظات دارن، ملاحظات از اونها در نظر گرفته، البته مطابق به قوانین، نه این که هر ملاحظه ای که داشته باشه، چون کمیسیون هیچ گونه سفارش و ملاحظه به سلیقه ای را نمیپذیره، صرف قانون انتخابات، لوایح و مقررات برشان اصل است. اما باز هم اگر مواردی اونا داشتن که در واقع شفافیت پروسه را بیشتر ضمانت میکرد، به او خاطر ما خواستیم که باز هم این پروسه متوقف.
علی افتخاری دغه پختنه لغل سمیر رسانه کو. سمیر رسا ګورو چې دوم ځل د انتخابات خپلوا کمیسون دغه انتخاباتي محل ویش ناقص ک، دغه څومره د انتخاباتو مشروعیت ته زیان رسي، څومره د خلکو باور په انتخاباتو کموي؟
سپاسگزار. سلام خدمت شما آقای افتخاری و همچنان شنونده های محترم رادیوی شما. نقص تقویم متاسفانه که از کلانترین چالشی است که پروسه انتخابات صدمه میزنه و هر بار که این وقت پوشی صورت میگیره و نقص تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون میشه، این باعث میشه تا پروسه سلامتش زیر پرسش بره و پروسه را متاثر بسازه که واقعا خلاف طرز العمل و قوانین انتخاباتی است. برای بار دوم ما شاهد نقض تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که متاسفانه وقت نقض از سوی نقض تقویم میشه به این معناست که نقض قانون شده و نقض قانون به معنای تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده. و در اینجا ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخوایم تا در قسمت نقض تقویم و نقض قانون که از سوی کمیسیون صورت گرفته موقف خود را روشن بسازه و به اساس قانونی را تعبیر بکنه که برای بار دوم و چندین بار که حالا مکررن کمیسیون مستقل انتخاباتی را نقض میکنه، از لحاظ حقوقی و قانونی این تخلف انتخاباتی که صورت گرفته چی چیزهایی را میتونه اینا از لحاظ قانون بر از اینا تطبیق کنه. در پهلوی از او این تاثیرگذاری زیاد و مستقیم بر رویه و بر افکار مردم همچنان داره و امو اعتماد و اعتباری را که مردم نسبت به پروسه و نسبت به انتخابات ششم میزان داشته، هر بار وقت کشی ها و هر بار خلاف قوانین و طرز العمل هر حرکت ها باعث میشه تا اینکه امو مردم هم اعتبار خود را نسبت به پروسه است.
افتخار صاحب دست ولکی گیش ده انتخابات و خپلواک میسون که دنن په ځنګړی توګه د کمشنرانو ترمنځ اختلافات دی باعث سوچې جنو ټیمو ته دغه اجازه ورکړي چې د انتخابات په خپلواک کمیسیون کې دنه مداخله وکړي. البته په خپل سر باندې دغه د بایومیټ یا د بیا شمیرنې رایې چې کومې وي دغه ودروي. دا څومره واقعیت لري دا خبره؟
ما کلمه اختلاف استفاده نمی کنم، اما تفاوت دیدگاه وجود داره. در هر نهاد تفاوت دیدگاه وجود داره و یعنی می تفاوت ها است که در واقع مکمل یک جریان یک پروسه میشه در واقع. اما چیزی که در کمیسیون مهمه و اصلا هست، هر تصمیمی که درست است بعضی تفاوت دیدگاه های وجود داره، اما در نهایت به اساس اکثریت آرا تصمیماتی که گرفته میشه او به حیثیت قانونی و اجرایی را داره.
قدرت وه چې د دوم ځل د 1255 محلونو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش کارونه تر کومه حد پر رسیدلی او په کومو ولایتونو کې بشپړ شوي او په کومو ولایتونو کې له ستونزو سره مخامخ و، ولې کمیسیون پریکړه وکړه یو ځل بیا چې دغه پروسه بیا ودروي؟
در واقع ولایت کې تفتیش آغاز شده 24 ولایت، ولایت کې تفتیش آغاز نشده 10 ولایت است. ولایتی که تفتیش و با شماری از او تکمیل شده 4 ولایت است. ولایتی که بسته است ولایت کندوز است، تخار است، بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپول، پروان، پنشیر و ولایت ختم شده بادغیس، بامیان، لغمان و اورزگان. اینا تفتیش و با شماریش ختم شده. البته با ذکر یک مسئله که دیروز فیصله زمان شد و در فیصله هم ذکر است که صندوقایی که باز بوده اونا باید کارش انجام شوه، محلاتی که با شماری جریان داشته، اما صندوقایی که باز نشده الا امرسانی پروسه متوقف میشه تا با تیکتایی که در مورد ملاحظات داشتن و اونای دایشی بود که ما ملاحظات منطقی و قانونی داریم، ما به خاطر از اینکه عموم ملاحظات در واقع رویش صحبت کنیم و به یک جنبندی برسیم که واقعا ملاحظات اگر موارد قانونی داشت و لحاظ شوه، بنان موارد ولایت دیگه که هنوز با شماری و تفتیش تکمیل نشده بود الا هدایت بعدی رهبری کمیسیون پروسه متوقف.
علی افتخاری په خپل خبرو کې یادونه وکړه د هیواد شرایط او حالات ته په کتلو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون باید دغه پریکړه وکړي چې له خپل ترازول عملونو لوایح او مقررات او قوانینو تیر سي، بلکې یو مصلحت ته غاړه کړي ځکه شرایط هم د سراغلي دي. دلته شرایط مهم دي که قوانین مهم دي، ترازول عملونو او مقررات مهم دي چې کمیسیون ماته تر په وړاندې کوي؟
ما فکر میکنیم قوانین و ترازول عملها خط سرخ است و خط سرخ نباید نقض شوه و ای که دلایلی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میشه، ای چقدر دلایل میتونه معجب باشه، اینه کمیسیون شکایت پس از ارزیابی و تحلیل خود باید بررسی بکنه. ولی نظر به ارزیابی هایی که ما داریم، متاسفانه اگرچه کارهای خوبی کمیسیون هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی در پهلوی از او نمیتونیم از نگرانی ها و چالش ها و متاسفانه خلاهایی که در کار کمیسیون وجود داره را ما ازش چشم پوشی بکنیم. حالا اینا آمادگی گرفته بودن برای انتخابات ششم میزان و یا برای انتخابات ریاست جمهوری برای حضور و اشتراک بیش از 8 میلیون تا 9 میلیون نفر، ولی سقف کم مشارکت مردم باید بر از اینا بیشتر سهولت ها را به میان می آورد تا اینا خوبتر و سریعتر استفاده از دستگاه بایومتریک. یکی از سهولت های دیگه بود که صد رای کار کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمد، اینا به زودترین فرصت می تانستن که کار خود را انجام بدن. همچنان مسئولیت بخش تکنیکی را وقتی کمپانی در ملک می گیره به زودترین فرصت اونا چون تمامی وسایل علم رب بر از اونا میگرفت و بخش تکنیکی بر از اونا مربوط میشد، از لحاظ تکنیکی هم مشکل بر از اونا حل میشد. ولی در این جریان که اینا موقف واضح نداشتن، اینا باید وضاحت بدن که چی چیزهای اختلاف درونی، مدیریت ضعیف، فشارهای سیاسی، چی چیزها باعث شده تا کمیسیون به کندی کار مواجه بسازه و پروسه را زیر پرسش ببره. خب یک بار تقویم نقص میشه، ولی برای بار دوم که مطمئنن باید حداقل موقف گیری خود کمیسیون شکایت در برابرش داشته باشه، چون این بار نقص شدن با باعث از بین بردن سلامت پروسه میشه.
په بیا بیا د انتخاباتي محلويش ناقص په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان نه رسوي؟
خب به لحاظ روحی ممکنه اکثر مشکلات را بدون شک خلق میکنه، چون عامه مردم از آنچه که جزئیات در کمیسیون است کمتر آگاهی دارند، این واقعیت‌ها را کمتر میفهمند. اما چیزی که برای کمیسیون مهم است شفافیت موضوع در پرتو قانون و مقررات و لوایح مربوط به انتخابات است و این یک اصل است. ممکنه در قسمت حتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ملاحظاتی داشته باشه. ما شخصا خودم در یک بحث رسانه‌ای که حضور داشتم و صحبتشی بود که در قسمت یک مقدار خوب مشکلات متوجه کمیسیون هست، که باز در این قسمت باز کمیسیون دلایل خاص خود داره. یعنی تا جایی که ما بررسی کردیم این تنها عامل یا مقصر قضیه کمیسیون نیست. ما مرقم که پیشترم اشاره داشتم
نزوک دیت کمیسیون نده، زکه کمیسیون د قانون د لوایح او مقررات لمخ طرز العمل لمخ د صلاحیت لري.
البته بحث محافظه‌کاری نیست، اما ما بیشتر تلاش کردیم که یک انعطاف پذیری داشته باشیم که تکتا در واقع مطمئن شود از پروسه. ما یعنی یک مثال تکنیکیش ما به شما میخواییم بگویم، پایین بودن آگاهی در خیلی از مورد سبب میشد که کاری که در 10 دقیقه انجام میشه در 3 ساعت طول میکشه، چون اول کارمند تکنیکی ما باید ناظر را آگاه میساخت، بعد از اینکه آگاه میشد بعد از او خلاصه و قضیه رو میدید، بعد از اینکه مطمئن میشد کار انجام میشد. چون تعهدی که کمیسیون داره ایه که تا از جریان کار کمیسیون در واقع یک ناظر خود مطمئن نساخته و کار انجام نمیشه، به خاطر از اینکه اونا خود مطمئن بسازه و فردا نگویه که مثلا خب بینی کار را که امور خمی که حالی اکثر موارد اتهام بسته میشه که مثلا خب بینی موارد ما در جریان نبودیم و مسائل از این دست. بنان این متاسفانه در واقع سبب شده نمی عوامل مختلف. یعنی به لحاظ کاری وقتی ما 6-7 روز را ما تنها کار ما متوقف میمانه و کاری که در 3 شیفت جریان داره، شما 7 روز کاری 3 شیفت شما وقت در نظر بگیرین کار کمی نیست. میفهمم مشکلات ایجاد میشه، بعضی ها ممکنه نیازهای عامه مخشوش شوه، اما خواهش ما از شرکای انتخاباتی از مردمیه که حوصله بکنن، ضمن از اینکه کمیسیون عذرخواهی داشت از تعویق به مسئله، کمک بکنن کمیسیون برای از اینکه ما یک نتایج برآمده از کار شفاف و مطمئن را داشته باشیم.
سمیره رسام، د انتخابات خپلواک کمیسیون لنوم نه پیدا د خپلواک، دلته د انتخابات خپلواک خپل کارونه کې خپلواک نه ده، بلکې ځینې وخت انتخاباتي ټیمونو ته دوی غاړګ دی، دوی فرمایشو ته غاړګ دی، دوی وړاندیزو ته غاړګ دی، دلته دوی حقوقي مشروعیت تر پختن لاندې نه راځي.
نظر به طرز العمل ها و قوانین انتخاباتی، دستای انتخاباتی حق دارند تا نگرانی ها، خواست ها و همچنان چالش های را و یا شک ها و تردید های را نسبت به پروسه دارند با کمیسیون مستقل انتخابات در جریان بگذارند، و کمیسیون هم به اساس همین طرز العمل انتخاباتی مکلف است تا به خواست های مشروع دستای انتخاباتی پاسخگو باشد، ولی ای به این معنا نباشد تا فشار از سوی دستای
دلته د کاندیدان و د تیمونو او د انتخابات خپلوا کمیسیون ترمنز یو قرارداد لاسلیک سوی. د قرارداد لمخه هر انتخاباتي تیم مکلف ده چې د انتخابات خپلوا کمیسیون قوانینو پریکړو تصمیمونو ته احترام ولري. دلته خوده مقرره د قرارداد تر پولند سوی نه ده چې
در طرز العمل انتخاباتي گفته شده که به اساس از او اینا حق دارند تا نگرانی های خود را با کمیسیون شریک بسازه، و کمیسیون مکلف است به اساس همین طرز العمل به خواهشات و خواست های مشروع از دستای انتخاباتی پاسخگو باشه و اونا را قناعت بده. ولی باریکی های دیگه که من مطمئنا منظور شما شاید از تحریم پروسه باشه که دستای انتخاباتی تحریم کردن، تحریم راه حل نیست و اینا میتونستن از راه های دیگه حتی با میانجیگری نهادهای بی‌طرف و نهادهای ناظر این پروسه را پیش ببرن، ولی تحریم رای حل نیست، اما کمیسون وقتی که یک مرحله را به پایان نمیرسانه و مرحله دومی را آغاز میکنه، مطمئنم که زیر پرسش میره. حالا به اساس طرز عمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، یعنی هر کدام از این باید به نوبت صورت بگیره. وقتی آرا تفتیش نشده و در اینجا دستای انتخاباتی پرسش دارن، پس باید کمیسون به خواستشان احترام بگذاره و به خواست مشروعشان البته پاسخ بگه و قناعتشان حاصل کنه، چون اونا زینف هستن و نف و برد و باختشان در پروسه مطرح.
افتخار صاحب بده من باید سترگ پټ نه شي چې لر نور انتخاباتونه د انتخابات یو څناس شفاف و ځنګړی توګه د بایومیټریک نه استفاده یا خصوصا سرور ته د رایو انتقال په پروسه باندې د خلکو باور ډیر زیات لوړ ک. وګورو چې د درملو کمپنۍ څه ډول چې له قرارداد سره سم باید دوی خپل راپور کمیسون ته په وخت سپارلی وای، باید هغه ستونزې په چې د راپور کې وای په خپل وخت حل کړی وي، حل یې نه کړی.
ای که مقصر این تعویق واقعا کیها هست و در نتیجه بعد از اعلان نتایج مقدماتی به کمیسیون شکایت انتخاباتی این موضوع بیشتر روشن خواهد ساخت، اما تا جایی که ما میفهمیم و به ما رو معلومات دادن شرکت درملوک ایه که بعضی این در گذشته ها فقط دو مورد بود از شش موردی که بار در دستگاه بایومتریک باید رو بررسی میشد، یعنی عکس از روی عکس، مثلا بعض وقتا اتفاقای افتاده و گزارشی که در ملوک دادن مثلا یک نفر سرش خم بوده اما اون نفر تکنیکی که معلومات صحیح نداشته از اون قسمت بالا عکس گرفته که درست قابل تشخیص نیست برای زمین شرکت. و از طرف دیگه این شما حساسیت موضوع رو میفهمین که یک رای میتونه سرنوشت کل انتخابات تغییر بده، یعنی بالفرض که اگر امی آدم واقعا یعنی قصدی نبوده بر حسب تصادف یا هم سرش پایین بوده و او آدم هم یا یکی از یک بغلی صورتش عکس برداشته شده، اینی موارد دقت بسیار زیاد کار داشت تا واقعا تشخیص شود که امو آدمیه که سایر پروسه بایومتریک تای کرده، صرف بحثی عکس از این مشکل داره یا بحثی مثلا انگشتش یا عکس از مسئله زیر سین بودن و مسائل دیگه تشخیص چهرهش
وقت نمخ که لوقت و روز داره،
بله قبل از وقت و بعد از وقت، اینا از عوامل بود، از دلایلی که شرکت درملوک به کمیسیون گفته. حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی برش چقدر این دلایل میتونه قابل قبول باشه یک بحثیه که ما هنوز در موردش چیزی گفته نمیتونیم، یا مثلا مواردی که ما داریم که در کنار اکثر مشکلات تکنیکی که پیش آمد حتی ما گاهن کار ما از طرف تیکتای مختلف استاپ مانده، ای دلایل کلش مستند با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک ساخته شده. ای که چقدر ای دلایل ما قابل قبول است بر کمیسیون شکایت انتخاباتی یا موارد دیگه ای کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه که بعد از بررسی های خوب تشخیص بکنه، اما تا جایی که ما میفهمیم کمیسیون در پرتو مو صلاحیت های قانونی که داشته، یعنی تلاش داشته، تلاش شبان و روزی بوده، در سه شیفت کار جریان داشته تا مطابق به اون تقویم انتخاباتی نتایج انتخاباتی نتایج مقدماتی و نهایی اعلان میشد که مقدماتی متاسفانه به مشکلات برخورد و حالا ما امروز تاریخ 23 که ما در تقویم دوم امروز رو باید اعلان میکردیم که امروز تازه دیروز یک سری کارهایی که باید بررسی و تفتیش میشد دوباره از سوی کمیسیون بنابرای دلائل متوقف شده.
دلت در مالو کمپانی د انتخاباتی محلویش به نقص که مسئولیت لری؟
دقیقا ما در قسمت کار کمپانی در مالو هم نقد داشتیم، به دلیل از اینکه کمپانی در مالو نظر به سابقه کاری و تجربه کاری انتخاباتی را که در انتخابات های دیگر کشورها داشتن متاسفانه در انتخابات افغانستان خیلی صادقانه نبوده. اما کمیسیون مستقل انتخابات با عنوان مرجع حقوقی و یگانه مرجع معتبر و پاسخگو در برابر انتخابات افغانستان و طرف ها و شرکای انتخاباتیشان مکلف بود تا کمپانی در ملوک را پاسخگو می ساخت. اونا به مثل نهادهای مشاهد و نهادهای ناظر و دسته های انتخاباتی نباید دست دیر علاشان نشستن منتظر می بودن تا اینکه کمپانی در ملوک با اونا رقم را شریک می ساخت. اینا مدیریت اجرایی پروسه را به دست دارن، اینا می تانستن که کمپانی در ملوک را مکلف بسازن، پاسخگو بسازن که اینا نظر به قرارداد را که اینا کردن به اساس از اون ماده ها به کارهای خود پاسخ میدادن. ولی باز هم که سه روز به تعویق افتاد کمپانی در ملوک را مانخت کردیم، ولی باز هم ما پیشنهاد داشتیم با کمیسیون و کمیسیون مستقل انتخابات که اینا یک زمینه گفتگو را بین نهادهای ناظر، کارمندان کمیسیون و دستای انتخاباتی زمینه سازی بکنن تا حداقل ما کمپانی در ملوک را پاسخگو بسازیم که در قسمت کار خود وضاحت بده، در قسمت از اینکه چرا تقویم را بیشتر اینا گرفتن، چطور کار تکنیکی خود را پیش بردن، آرایی که جدا شده را چطور جدا کردن، تمامی موارد را باید پاسخگو می بود. اگر به ما پاسخگو نبود حداقل به کمیسیون پاسخگو می بود تا کمیسیون باز قناعت طرفهای انتخاباتی خود را دریافت میکرد.
پس افتخار صاحب درسته پختون پتو که درته وای چه دو زل خود انتخاباتی محلویش نقص ده زل بعد انتخاباتی محلویش کل اعلانیگی ا دور بم نقص کیگی
در واقع تلاش کردیم حتی با تفاهم کمیسیون شکایت انتخاب پذیری از خود خوب نشان بدیم و تلاش ما برای یک حل مسلمت آمیزی قضیه که یک تعداد تکیتاد مورد از اون ملاحظه داشتن. البته یک چیز ما میخواییم واضح بسازم که این ای توقفی با شماری به معنای از این نیه که ما در مورد امو آرای باقی مانده تصمیم بگیریم که چطور شوه. سرنوشت از او بخی واضح است مطابق به قانون، مواردی که تشخیص شده به با شماری و تفتیش بره او رای برگشت نداره اصلا. اما ما تلاش ما اینه که در واقع تکتای مختلفی که ملاحظات داشتن، ملاحظات از اونا رو دیده، اونا را وادار به این بسازیم که بین پروسر همکار باشه. ضمن از اینکه در قانون و مقررات این ذکر نیست که باید الا و لابود تمام تکتا باید ناظرینش باشه، چون دینمینج ما در قانون واضح نداریم که الا و لابود باید تمام تکتا باشه. چیزی که بر ما مهم است بودن نماینده کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی که در واقع محکمه انتخاباتی است، دادگاه انتخاباتی است. این مهم است و بقیه هم ما اما به لحاظ رسمیات ما چندین بار مکتوب دادیم، حتی کسایی که در این پروسه باید کمیسیون را همکار می بود اما ناظرین تکیت های مختلف اونا یک دوره آموزشی در کمیسیون بر از اونا برگزار شده، اونا آموزش دیدن، تمام پروسه طی شد. ما در روزی که ما فردایش به باشماری می رفتیم یک تعداد تکیت ها حاضر نشدن که از دید ما اینا یعنی این حق نداشتن که کار بکنن. خب این حق دارن که کار یعنی نه، اما حق زیره که مانی پروسه شوه، مانی اجرای ای روان شوه، این حق
په دغه بیاش مرنه که ملی او نړیوال چارون کی در سره.
بله، ناظرین ملی و بین‌المللی اما در واقع مشاهدین هستن، پروسه را نظارت میکنن، رسانه ها هستن که به شمول تکتا، به شمول ناظرین و مشاهدین، ما از رسانه هایی که اعتبار نامه گرفتم درخواست کرده بودیم و درخواست کردیم و اونا در خیلی از موارد حضور دارن، اونا جریان نظارت میکنن. شما در هر در اکثر محلاتی که جریان با شماری و تفتیش جریان داشته چند روز، شما اگر میدیدین از رسانه ها آزاد بود، کسایی که میخواستن برن جریان نظارت بکنن.
کمیسیون تاسو پریکړه او تصمیم نیولې ده چې ممکن د اتل لزر محلونو هغه تصفیه سوی راي اعلان کړي، دغه یو اقدام ده.
دقیقا، حداقل اگر کمیسیون نمیتونه نتایج ابتدایی را به وقت و زمانش ارائه بکنه، اعلام بکنه، اینا حداقل سقف آرای پاک را که از سوی کمپانی در ملوک برای اینا داده شده، اما سقف را اعلام بکنه که سقف آرای پاک به معنای از اینکه ور نتایج قسمی را، یعنی که کدام نامزد انتخاباتی و کدام کاندیدای انتخاباتی، کدام دسته انتخاباتی رأیش بلندتر است، کدامش رأیش پایینتر است، اما سقف آرای از اینا به چه مقدار است که حداقل اما اعتماد دستای انتخاباتی هم نسبت به پروسه به میان بیایه و مردم هم اینمی ذهنیتشان که مقشور شده ای هم حل شوه. بعد از او بقیه کارهایی که مربوط به کمیسیون میشه و مکلف است تا بازشماری شوه و تفتیش شوه. بعد از او بازم آرای پاک و آرای ناپاک از همدیگر جدا شوه و نتایج ابتدایی اعلام شوه که نتایج ابتدایی به معنای از این است که قابل تغییر است و وقتی که نتایج ابتدایی اعلام میشه باز در قسمتایی که حق دیگر نامزدهای انتخاباتی تلف شده، حقشان خورده شده شده و به حق از اونا، یعنی بر از اونا رسیدگی درست صورت نگرفته، باز اونا میتونن شکایت بکنن، درج بکنن و از نظارت خود نتایج خود را بگن، باز قابل تغییر است، باز دوباره رسیدگی میشه، اونم مرحله قبل است که باز نتایج نهایی اعلام میشه.
که هم انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه پر پریکړه نه ده کړی چې کله بعد دریم انتخاباتي محلویش اعلانوي، که ممکن دوی دغه نوې محلویش اعلان کی، اې د انتخابات خپلواک کمیسیون باندې چې دوه ځله انتخاباتی محلویش نقص کړی ده بیا نقص نکی.
ما امیدوار هستیم کمیسیون شکایت انتخاباتی د قسمت وضاحت کامل به تا از لحاظ قانونی و مرجع معتبر حقوقی تصمیم میگیره که آیا دلایل و موارد را که کمیسیون مستقل انتخابات توجیه میدانه برای نقص تقویم انتخاباتی، این میتونه یک دلیل معجب باشه که ما در بدل از اینکه قانون نقص کردیم بتونیم دلیل معجب داشته باشیم در قسمت نقص ازو. ما میخوایم کمیسیون شکایت انتخابات د قسمت موضوع خود را اعلام بکنه، ولی به اساس نظارتی که ما داریم و ما که میخواییم البته به عنوان شرکای انتخاباتی پیشنهاد بکنیم، فقط وضاحت کمیسیون را میخواییم که کدام مورد بیشتر باعث شده تا کمیسیون مستقل انتخابات بار بار نقص بکنه تقویم انتخاباتی را، کسی مورد را من ذکر کرده بودم.
در ذات من در افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون لویان علی افتخاری او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویانه سمیره رساله تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه هي چاره
زما رايا زما حق
نیوان د رسوالي مواد په هندره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.